ګرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی، تر 9 بجو د ازادي رادیو د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته خرغلاست درته وایم. د خبرونه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خلند خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به وایو چې افغان چارواکي وایي په کابل کې د پاکستان سفارت ته لدې کابل احتجاج کړی چې د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې پر ډیوران کرخه پاکستانی پوځیانو پر افغان ځواکونو البته پرون ډزې کړې او جګړې ته لاره هواره کړې ده. دا راپور وروسته راځي. په پیل کې ناجی سپید غوښې چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای نړیوال بانک افغانستان سره د روغتیا په برخه کې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي په 2012 کال کې د مخدره موادو د تولید پر پیسو د افغانستان اقتصادي اتکا کم شوی. او امریکایي چارواکي وایي چې شمالي کوریا له خپل ختیځ او سواحل څخه دوه توغندي لري کړی دی. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په 2012 میلادي کال کې د مخدره موادو د تولید پر پیسو د افغانستان اقتصادي تکه 15% کم شوې ده. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې پرون په یو ریپورت کې ویلي چې تیر کال د هوا د خرابوالي او د نباتي ناروغیو له امله په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه کم شوې وه. ریپورت وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د مخدره موادو 90% تولیدوي او تیر کالی د سکم 2 میلیارډ ډالر په ارزښت مخدره مواد صادر کړی دی. نړیوال بانک د افغانستان سره د روغتیا په برخه کې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل پروند د مرستو د سرنګوالي په اړه وویل دا پیسې په افغانستان کې د روغتیا خدماتو د پراختیا او روغتونونو سره د مرستې لپاره دي. د مرستې بعد قابلیت او نرسانو د روزلو پر پروګرامونو د روغتونونو د کارکونکو د معاشونو د واکسین پر کمپاینونو او د تغذیه په سیر په لومړنۍ روغتیا خدماتو ولګول شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي نړیوال بانک په 13 کلونو کې د روغتیا خدماتو د خکېدو لپاره 315 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د هند د کروندګرو کمیسون پرون ژمنه وکړه چې د کابل پوهنتون د کرهنې د پوهنسي 15 محصلینو ته به په خپل هیواد کې د لوړو زده کړو امکانات برابر کړي. د دې کمیسون مشر پرون په کابل کې وویل چې ډیر ژر به په کابل کې د کرهنیزو مهارتونو د پراختیا یو مرکز هم پرانیستل شي. د ارګ مطبوعاتو دفتر وایي چې د هند د کروندګرو د حکومتي کمیسون مشر او یو شمېر هندي متخصصینو پرون په کابل کې د ولسمشر کرزی سره په افغانستان کې د کرهنیز سیستم د پراختیا پر امکاناتو خبري وکړي. د افغانستان حکومت د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د دوشنبه د ورځې تر نخت وروسته خپل رسمي اعتراض لیک پاکستان ته واستاوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې سرحدي سیمه کې د نخټو د دوام پرابه د پاکستان پر غاړه وي. افغان حکومت وایي چې د دوشنبه پر سهار لومړی پاکستانی ځواکونو پر افغان لوري حمله وکړه چې په مقابل کې د سرحدي ځواکونو لخوا ځوابي ډزې شوې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه. د ملګرو ملتونو یو پلوټونکو پلاوی ویلي داسې واضح شواهد نشته سو ثابت کړی چې د سوریې پر روان کړکیش کې خکېلو لوریو کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. د سوریې په خپلواک عربي جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو پلوټونکو کمیسون په یوې اعلامیه کې وویل په دې اړه یې ځانګړي اسناد نه دي موندلي. دا په داسې حال کې ده چې د کمیسون یوې غړي کارلا دیل پونتي د یکشنبه په ورځ یو سویسی ټلویزیون ته ویلي و چې په سوریه کې د رژیم مخالف وسلوالو لکیمیاوي وسلو په خاص ډول سارین ګاز څخه چې د انسانانو پر عصبي سیستم ناوړه اغېز کوي کار اخیسته. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون وویل چې د میرمن دیل پونتي د ادعاو په اړه زړه نازړه دی او نورو جزئیاتو ته اړتیا شته. جی کارني وویل
موږ د حقایقو پر غونډولو لګیا یو او نه غواړو چې قضاوت ټوپ کړو او د نیمګړو چړنو پر اساس لا بیډه ډاک کار وکړو.
in reaction to the crossing of the red line.
جیکرنی هم در از وویل چې د اسرائیل دولت د حزب الله وسلوالو ته د پرمختللو وسلو د ورسېدو له خطره د اندېښنې حق لري. روسی او اسرائیل پرون د اسرائیل لخوا د دمشق ته نږدې پر یو پوځي مرکز د اسرائیل د هوایي حمله په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل پر دې اقدام اندېښنه وښوده او ویل چې د پیښه به په سیمه کې بې ثباتي زیاته کړي. لاوروف د زغم غوښتنه وکړه او د سوریې ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو د دې هوایي حملې د سرنګوالي په اړه لا هم څېړنه کوي. د سوریې د حکومت مخالف فعالان وایي د یکشنبې په سهار د اسرائیل هوایي حملې د سوریې دولتي ځواکونو لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د دښمنۍ دا اقدام به د لبنان او اسرائیل د ګډې پولې په اوږدو کې بې ثباتي زیاته او د سوریې ډېر زیات خطرناک او ورانوونکي کورني کړکیچ ته به نړیواله بڼه ورکړي. امریکای چارواکي وایي چې شمالي کوریا له خپل ختیځو سواحلو څخه 2 توغندي لري کړي دي. امریکای چارواکو لویدیځو خبري اژانسونو ته ویلي دوی فکر کوي چې دا توغندي به د توغولو کوم بل مرکز ته نه بلکې بیرته به ډیپوګانو ته وړل شوي وي. د پوینګ یانګ د دې اقدام په اړه راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې په پام کې د ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا له ولسمشر ګوین هی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری 13 میاشت شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی و چې کچرته د منځني واټن وشتون کې توغندي وازموي نو دا به یې ډېره ستره سهوه وي. او په امریکا کې هغه د میرمنې کلفند خرته نږدې له هغې سیمې څخه موندل شوې دی چې تقریبا 10 کاله مخکې پکې ورکې شوې وي. تېره شپه ګڼ شمېر خلک هغه سړک ته نږدې د هرکلي لپاره راټول شوي و چې پولیس وایي پرون سهار ایمانداربیري جینا دی جیسوس او میشل نایټ پکې موندل شوي دي. پولیسو په دې اړه چې دا ښځې څنګه موندل شوي سمدستي جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې صحیح وضعیې ښه ښکاري. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده چې ادبي او کلتوري مسایل پکې د مسایلو په اړه بحثونه پکې کوو. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې لومړی د راپور واوري چې افغان چارواکي وایي په کابل کې د پاکستان سفارت ته له دې کابل احتجاج کړی چې پرون د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پاکستاني پوځیانو پر افغان ځواکونو ډزې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني پوځیانو جګړې ته لاره هواره کړه. لبلې خو څېړونکي وایي د پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافونه باید د ټوپکو د استعمال حتی ونرسیږي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د مشال څنګه د همکار بشیر ګواخ راپور ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ سره پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځیانو لخوا پرون پر افغاني ځواکونو د برید او نښتې په احتجاج کابل کې د پاکستاني سفارت شازدافیر ورغوښتې و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون ناوخته په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستانی شازدافیر شانزر افریدی ته دوی په واضح ډول ویل چې که پاکستانی پوځیان په ګوشتا او نورو سیمو کې د پوځي تاسیساتو د لمنځوړلو څخه همداسې ډډه کول جاري وساتي او خپل تحریک امیز بریدونو ته دوام ورکړي نو د هر راز نتیجو ذمہواري به د پاکستان په غاړه وي. یاد دې وی چې پرون د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه له دې عمله د تیر هفتې په شان یو ځل بیا د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوه چې افغانستان وایي پاکستان یې په خاوره کې پوځي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری پرون مشال رډیو ته ویلي وو چې ډزې اول پاکستاني پوځیانو نه بلکې افغان ځواکونو کړې وي. تیر هفته افغان ولسمشر حمید کرزی ویلی و چې پاکستان غواړي پر ډیورنډ کرښه ځکه حالات خراب کړي چې داغه په وینا پاکستان پر دوی دا کرښه د رسمي سرحد په حیث منل غواړي، خو هغه ویل چې دوی به هیڅکله دغه سوونه کوي. پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه اختلاف نوې خبره نه ده او اصلي موضوع د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اوسنۍ نښتې هم له همغې سرچینه اخلي. راغلی.
یو خو افغانستان د شورونه د ډیرلاین نه مني، منل نه منل خو هم راځي، خو دا ډېر صفا د دې مارکینګ نشته دی، په دې دا کې کنفیوژن دی. افغانستان کې ډېرې جګړې دي، ډېر مجبوري دي، وخت حالات وایي سره، خو دومره نه دی چې دا پاکستان د سپاري نه پاکستان دومره جوړول دي، خو دا تکلیف جوړولی شي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی په خوانی بیان دا او د سیاسي چارو کارپو وحید عمر وای پاکستان او افغانستان باید د خپل اختلافاتو د راسپړلو پر ځای د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ملا وتړي.
خوشبینۍ سره موجود وي چې دوی په ځینې مسایلو باندې سره توافق ته ورسیږي. په سر کې د سولې موضوع، د طالبانو سره د سولې موضوع ده. ماته دا نه بریښي چې دغه د مذاکرې لپاره ډېره آمادګي موجوده وي. دا یو ډېره ښه خبره نه ده. افغانستان هم په اور کې سوځي او پاکستان هم، تاسو ګورئ چې په اور کې سوځي او په دې تیرو شپېتو کلونو کې پاکستان را جوړ شوی. دا غنه وروسته د اول وار ده په پاکستان کې دا خبرې کیږي چې آیا دوی د امنیتي پلاوه دې ته آماده دي چې انتخابات وکړي که ونه کړي.
خو پروفیسر اجاز خټک وایي دواړه خواوې باید اول د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په څو ګډو ټکو سره سلا شي، او که دا ومني چې د خپلو ګټو لپاره ترهګر کارول فائدہ نه لري، نو پر ډیورنډ کرښه به دغه سي کشالي نه رامنځته کیږي. د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په داس حال کې پر ډیورنډ کرښه نښتی شوی چې امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره خپل نوی ځانګړی استازي نومول.
راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفارت ته لدې کابل احتجاج سپارلی چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه پاکستانی پوځیانو پر افغان ځواکونو ډزې کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې رضوان مراد چمتو کړی ده.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د امنیتی پیښو د لړۍ موضوع څېړلې ده. خبرونه لیکي د افغانستان له جګړې تقریبا 12 کال تیریږي، خو تر اوسه پورې په دې هیواد کې د سولې څرک نه لګیږي. فارن پالیسی لیکي افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی چې اکثره بنسټیز تاسیسات یې جګړو لمنځه وړي دي. دا مطلب لیکونکی وایي دا ښکاره ده چې د طالبانو مشرتابه اوس هم د پاکستان د پوځ او استخباراتو ملاتړ برخمن ده، او د هغوی د دوامداره مالی ملاتړ او تجهیز پرته به ونشي کولی چې په افغانستان کې نفوس ولري. د فارن پالیسی په وینا درېمه مسئله دا ده چې افغانستان د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق له ستونزو سره چې دا هیواد یې کمزوری کړی دی مخامخ دی. خبرونه د افغانستان څلورم ستونزنه امنی بللې او زیاتوي چې په افغانستان کې زیات شمېر هیوادونو حضور او جلا جلا ستراتیژي لري چې د مسلې په خپلو کې او بیا له افغان حکومت سره د هغوی همغږي زیانمنه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکلي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ملکی او پوځي چارو کې د همغږۍ نشتوالی افغان حکومت ناتوانه کړی او نشي کولای چې د خپلو خلکو لپاره د لومړنیو خدماتو د برابرولو په خاطر ظرفیت او یا هم منابع ولري. فارن پالیسی خبرونه د غراز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځنګړي استازي د دې څرګندونو په اړه مطلب خبر کړی چې ویلیو کده سولې موافقه ونشي ل 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون ته اړتیا ده. خبرونه لیکي د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا نوي استازي جیمز ډابنز په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره په دې هیواد کې د سولې د موافقې پر اهمیت یو سلمخیزه څېړنیز رپورت خپور کړ. په دې رپورت کې چې عنوان دی د افغانستان د سولې خبرې، جیمز ډابنز شک څرګند کړی چې د سولې د موافقې پرته به ولسمشر بارک اوباما وتوانېږي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د مقالې لیکونکی وایي هغه څه چې اوس موږ پرې پوهیږو او ښایي جیمز ډابنس یا بل څوک پرې مخکې نه پوهېدل، هغه دا دي چې د افغانستان د سولې خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. طالبانو تیره چهارشنبه د سولې د عالي شورا یو بل لوړ رتبه غړی ترور کړ. په قطر کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ درک هم نه لګیږي. فارن پالیسی زیاتوي اوس دا خبره پټه نه ده پاتې چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي، خو پښتنه دا ده چې څومره سرتیری به پاتې کیږي او ماموریت به څه وي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما سدالله غسن فر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په پیل شوې خپرونه کې له پوهاند پاسوال سید نورالله زل سره د هغه د علمي او ادبي هڅو او په افغانستان کې له جرم او جنایت سره د اړوندو تحقیقاتو په باره کې مفصله مرکه اورئ. د بني اسرائیلو ملا زموږ د دې اونۍ د حکایت نوم دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې ژان ژاک روسو پیژنئ. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست محمد یعقوب شرافت د شپږ 50 کلونو په عمر وفات او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. ارواخات شرافت د جهاد په کلونو کې د مولوی محمد یونس خالص د اسلامي ګوند د فرهنګي کمیټې مشر وو او په 1923 کال کې افغان اسلامي اجنس تاسیس کړ چې تر مړینې پورې یې دغه اداره وچلوله. ارواخات محمد یعقوب شرافت د آب حیات په نوم د شیری ټولګي ویناوال، د څو ننګیالي په نوم د یو شپک ټوکیز اثر مؤلف او د څو نورو اثارو لیکوال دی. د ښځو د رسنیو نړیوال بنسټ فیصله کړې ده چې د زړور خبریالې نړیواله جایزه د افغانستان د کلید راډیو مشر نجیب ایوبی ته ورکړي. د ښځو د رسنیو نړیوال بنسټ په همدې مناسبت خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې افغان خبریالې نجیب ایوبی، سوریوالې خبریالې نور کلس او کمبودیایي خبریالې بوفا فورن ته خپله د سکل نړیواله جایزه په دې خاطر ورکړې ده چې دغو درې واړو مېرمنو په خطرناک چاپیریال کې په زړورتوب سره کار کړی او د خبریالۍ دنده یې ترسره کړې ده. د ښځو د رسنیو د نړیوال بنسټ مرکز په واشنگټن کې دی. دغه بنسټ هر کال د نړۍ دریو زړورو ښځو خبریالانو ته جایزې ورکوي. د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې په قلم ټولنه کې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست صدیق الله بدر د ادبي او فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې استاد حبیب الله رفیع، ډاکټر لطیف بهان، نجیب ایوبی، نعیمی غنی، استاد نجیب منلی او یو شمیر نورو لیکوالو د ښاغلي بدر د ادبي، علمي او ژورنالیستیکي خدمتونو د مختلفو اړخونو په باره کې ویناوې واورولې او مقالې ولوستلې. ارشاد رغان چې په دې سیمینار کې د صدیق الله بدر ژوندلیک ولوست، وویل چې ښاغلی بدر د 12 چاپ شویو او ګڼو ناچاپ آثارو لیکوال دی. په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې کلتوري میله کې چې د ارغنده ولسوالۍ د باباولي صاحب د زیارت په پارک کې ترسره شوه، د کندهار او شاوخوا ولایتونو په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
هغه سړی چې اټکل کېږي چې د نړۍ تر بل هر نارینه ډیر عمر لري، وایي چې سګرټ نه څکول او ډیر خوراک نه کولې د اوږده عمر اصلي علتونه دي. په دې اړه د یو راپور د اورېدو بلنه درکوو چې واشما رشیدی لولي.
په تېرو ورځو کې د جاپان په کیوتانګو ښارګوټي کې د جورومون کیمورا د زوکړي 116 کلیزه وه. د فرانس پریس آژانس له رپورټ سره سم، کیمورا اوس د نړۍ په هغو نارینهوو کې چې د زوکړې د وخت اسناد شته تر ټولو د ډېر عمر سړی ګڼل کېږي. ښاغلي کیمورا ته د زوکړې د کلیزې په مناسبت د جاپان د صدر اعظم په شمول ګڼو کسانو د مبارکۍ پیغامونه واستول. کیمورا چې له خپلې کورنۍ سره اوسي، 25 کډوسي او 14 د لمسیو لمسی لري. دای چې په خوډه کې وو او د پوستې لیکونه به رسول، وایي چې د اوږد عمر علتونه دوه دي. یو دا چې سګرټ نه څکوي او بل دا چې هیڅ وخت پوره ځان نه مړوي، یعنی په سلو کې اتیا چې مور شي ډوډۍ بس کوي. یو 14 کلن جیرومون کیمورا جاپانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دې شعار دا دی چې ډوډۍ لږ وخورئ او عمر ډیر وکړئ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د آزادي رادیوي مجله په دې برخه کې د تاریخ په نوم د ډاکټر احسان الله درمل یو نسم باورئ.
تاریخ.
لپینځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرهه لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
په کابل کې د افغانستان د پولیسو اکاډمي مشر پوهاند پاسوال سید نورالله ځل د غنو آثارو مؤلف او په خپل څانګه کې یو متخصص استاد دی. شغلی ځل شاعري هم کوي. عمان نیازی په افغانستان کې له جرم او جنایت سره د اړوندو پوهنو د تالیف او تحقیق په اړه، او دغه راز د ده د خپلو تالیفاتو او ادبي فعالیتونو په باره کې دغه مرکه ورسره کړې ده.
استاد مخ کی تر دې چې په شعر او شاعری مو خبري وکم، د څو داسې پښتنیم را سره دي چې غواړم هغه تاسو سره شریک کمه. یو خو دا خبره ده چې په دې ورستو کې داسې ویل کیږي چې د پولیسو د اکاډمۍ یا نورې تعلیمي څانګې په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سوې دي. اکثره خلک دا انتقاد کوي چې د دوی هغه علمي سویه چې ده دا ټیټه ده.
عمان صاحب، په ګرد افغانستان کې د پولیسو د اکاډمیکو او لوړو زده کړو لپاره یوازینی مرکز د افغانستان د پولیسو اکاډمي ده چې په کابل کې موقعیت لري. د ضرورت له مخې په ولایتو کې تعلیمی مرکزونه جوړ هغه چې په ولایتو کې دي، نو دا خارجان ورته RTC یا د سایحوی ترینینګ مرکزونه وای. زمون خلک د تفنن د پاره هغه مرکزونه ته هم اکاډمی وای، خو هغه اکاډمی ګانی نه دي، هغه یوازې تعلیمی مرکزونه دي. او تعلیمی مرکز دی او اکاډمی سره یا د تحصیلی مرکز سره ډېر تفاوت لري.
ډیره مننه استاد. یو بل چې تاسو ما خپل پام سوای دا او علاقه لرم په دې باندې پوسم، هغه دا چې یو خو وخت په وخت جرایم هم تغیر کوي، وسایل هم تغیر کوي، شیوی هم تغیر کوي، او بل دا چې د تجربې چې د پولیسو په مختلف فساو کې او د مختلفو جرایم په وړاندې، خصوصا ځینې داسې جرایم دي چې هغه کوي وایو چې بيخي مختص دي زموږ تر واده پورې او یا ډیره برخه زموږ په یواد کې. نو د داسې جرایمو د توزیع او تشریح لپاره پولیسو څه کړی دي او د خپل تجربې څنګه کوي له تاسو سره شریک کړی دي؟ داسې و شیوا یا داسې و تجربه ستاسو د خلګي کوي د په مختلفو ولایتونو کې کنه؟
زه مستاسه د دې پښتنې او وختنې سره بيخي توافق لرم او بلکې ضروری ګڼم. لبه د مرګ زمنګ په وطن کې یا زمنګ په هواد کې دغه انانا نشته دی چې په دې ډیر سو یا څلوې وخت کلو کې زمنګ په یاد راځي چې پولیس بهر رسته کې مثلا یو څوک په ترافیکو کې ډېر پاتې شوی دی، یو څوک په جنۍ کې ډېر پاتې شوی دی، یو څوک په ممورتو پولیسو یا قمندانو د څوالک پاتې شوی دی، چې هغه دا شوق کړی وي یا د خپل مکلفیت ګڼلی وي چې دغه خپلې تجربې په هغه کې د ناکامۍ اسباب او د بریتوب اسباب او عوامل ذکر کی. دا د یوې رسالې یا د یو کتاب په شکل باندې د خونه روزنتلو قمندانۍ د لارې په نشراتو کې چاپ کی او د نورو پولیسو مسلکانو په اختیار کې ورکی. خو تر کومه اندازې پورې چې په فردي هڅو هلو ځلو پورې اړه لري، نو زمونږ یو نیم هم مسلک کله ناکله د خپلو سترګو لیدلی حال د پولیسو په مجله کې نشري. ما هم دا کار په هغه وخت کې چې زه د پولیسو د مجله مرستیالو ما چې دا د 500 لسیزی خاطرات دی ما اغلطه ولاره شروع که چه د قاچاق و د متنوع و تکتیکون و سراشنا شد دقیق کلیشه لاندی با پا هر شماره که ما د هوایی میدان یا د دقا وقت جنه مدیریت یا ریاست د قاچاق و د مخنیوی د شعباتونا دقا خستل تا دو تجربه و دو گرفتاری و نمونی با می آخستی زمایی دی چه تر آغا وقتی چه تر سو ما پا دی مجاله که دالاره جاری ساتلی و چلور پانزوست نو یا چلور پانزوست دو دا تکتیکونا قاچاق برانو استعمال اول دا چه لاس په پلستر که په پلستر که به داخل هیروین یا چرس تیره ول یا به مثلا د بکس دو پورشه بکس به جوړ که پاگه که به دغه تیره یا مثلا د موټر د چراغ شاته به هغه ته ځای جوړه یا به د موټر فرش دو فرشه جوړ که پاگه که به اپین یا تاریخ تیره ول همدا رقم د غلا او سرقت د بازی پیښې مې د ولایت کابل نه اخیستې او دا به مې نشرولې خو په هر صورت تر اوسه پورې زه چې معلومات لرم زما تر کومه چې زما معلومات دی هیڅ چا دا کار نه دی کړی هیڅ پولیس دا کار نه دی کړی چې دغه خپلې رشتې کې خپلې تجربې را جمع کړي او دا یې د نورو پولیسانو په اختیار کې ورکړي او دا د هغوی دپاره یو رهنمود شي. تاسو په ډېر ښه وخت کې یادونه وکړه اوس یو څه ناڅه د کورونا چارو په وزارت کې د نشراتو امکانات ډېر شوي دي. هغه وخت چې موږ مجله نشروله خو په حروف چینی او په معرف مطبعه کې وچاپېده چې ډېر زیات مشکلات و د دې شیانو امکانات نه ولې اوس د خدای فضل د امکانات شته دی. امید دی چې د همدې مرکې د نشر نه وروسته زموږ ډېر هم مسلکان چې زیات پکې د بهرنیو هیوادو تحصیل یافته ځوانان هم شته دی چې دوی په هماغه خپله رشته یا مسلک کې که په ترافیک کې وي که په امنی کې وي که په جنایي کې وي یا په نظم عامه کې وي یا په سرحدي کې وي چې دوی د خپلې تجربې داسې را انتقال کړي د لیکنو په شکل باندې چې هغه څه چې دوی پکې ناکام پاتې شوي د نیمګړتیا عوامل ولیکي او هغه شیان چې دوی ته پکې بریا په لاس ترلاسه کړی دی هغه ولیکي چې نور هم مسلکان د هغه نه استفاده وکړي. ځکه موږ په اکاډمي کې په کرمینولوژي په نامه یو مضمون لولو او دغه مضمون فقط تمدې لپاره دی چې علل و موجبات د جرم وڅېړي. ولې یو سړی قتل کوي؟ ولې یو سړی غلا کوي؟ ولې یو سړی اختطاف کوي؟ ولې یو سړی ترور کوي؟ ولې یو سړی انتحاري کیږي؟ چې دغه په دغه لړۍ کې دا د تجربو انتقال لیکنې راټولونې خورا لوړ موقف لري او ډېر ګټور ثابتېږي.
ډېره مننه استاد کور مدان. زه فکر کوم چې که داسې مسایلو ته توجه وسي دا علاوه له دې نه چې خپله به د ډېرو شیانو مخه ونیوله چې زموږ د محصلانو سره ډېره مرسته کوي داسې موضوعات یعنې نوي بسي ډېر څه که له دې جرم او جرایمو له دغو نه راتیر سو یو څه مو د خپلو اثارو په حیسه کې راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره اثار لیکلي دي او له کومو کلونو راهیسې مو له مطبوعاتو سره سروکار ده او ادبي لیکنې مو څنګه دي او نور مسلکي کوم مسایل مو لیکلي دي څومره اثار لري؟
لیکل به مې یا لږ یا ډېر کړي خو هغه څه چې چاپ شوي دي تقریبا 12 چاپي اثار لرم خو په دې کې از هر څه منسمن هر څه پکې شته نو شعري ټولګې هم پکې شته دی. اول څه چې زما چاپ شو دلته هغه د جونګړو په نامه یو شعري ټولګه وه. وروسته هغه نه مې یو مسلکی اثر په نامه د تدقیق اثر کمنالیستیکي چاپ کړ چې هغه څه مدارک اثباتیه مادي چې د حقوقو په چوکاټ کې په یا په محاکمو کې د الزام اسباب برابري په هغه باندې اثر و. بیا مې په تقریبا په 2 کال کې نو اغلته دغه د مواد مخدر بل از مونږ په هواد کې نوې راځي شو زما دقیق په یاد دي چې اغلته رسمي اساسي په اساس په هغه وخت په افغانستان کې د ګوتو په شمار معتادینو یعنی د 45 نفر نه تجاوز نکو چې په دې کې او داسې معتاد هم وو چې اغا د ابسورټر په شرکت کې ډریور او دا خپل بچیانو د لاسو په تړه د علي آباد د عقلي او عصبي سرویس ته راوستو بستر کې او زه په همدې کار پسې ګرځیدم. ما په دې رساله باندې کار کوم د ازرار مواد مخدر باندې. نو ما غوښتنه وکړه چې ولې هغوی ویل چې زمونږ پلار ډېر اوسط معاش اخلي 25,000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي خو دغه 25,000 روپۍ د ده د پوډرو لپاره اکتفا نه کوي. دی دغه معتاد شوی ځکه دا د ورځې 10 پوډۍ پوډر څښي او هر پوډۍ پوډر په هغه وخت کې 500 روپۍ. نو ما د همدغه ځای نه شروع وکړه او په دې کې مې عجیب خاطرې او واقعې ولیدې چې په دې کې داسې یو پوډري ما هم پیدا کړ چې هغه کور کې ورته پیسې ورکړې وې چې لاړ شي او هغه میرمنې شودنه درلوده. د ده یو شیرخور تفلو چې هغه دپاره سوده راوړي، مګر دغه پوډرې دور د کور ته رانغې او دور د بعد ثابته شوه چې هغه د سودو پیسې هم په پوډرو ورکړې دي. نو ما په هغه وخت کې دا رساله ولیکله چې دغه مواد مخدره انسان ته څومره اقتصادي، صحي، فزیکی، جسمی، رواني او کورنۍ پرابلمونه منځته راوړي او زیږي. دغه نورسته مې کتاب ولیکه په نامه د جرمونو او جزاګانې، یو کتاب مې ولیکه چې هغه زما د پوهنوالې د رتبې د طرفې دپاره کتاب و، او په هماغه وخت کې علمي شورا تایید کړو او مراحل یې تیر شو. بیا نو پسې دلته د کورنۍ جګړې شو په کابل کې، او د جګړو په وخت کې زه لاړم پېښور ته، او پېښور کې بیا هم همدغه د معلمۍ معامله وه. نو هلته زه ما په دې دوره د مهاجرت کې د څلورو لیسو مدیریت په غاړه وم، هم زمان نه چې په هغې وخت کې ما ولیدل چې زمونږ ځوانان ورو ورو د خپل افغاني کلتور او افغاني ژبه او اصطلاحات یادې وځي. مثلا دوی به زه چې مدیر وم، دوی به چې مکتب ته لکه ناوخت راغی، ما به ترې پوښتنه وکړه چې ولې ناوخت راغی. دوی به چې په روډ اکسیډنټ شوی او لږ لیټ شو، نو ما فکر وکړ چې دا خبره خرابېږي، او دوی به مثلا د ولسي جرګې مشران جرګې به ویل اسامبلا، او یا داسې نور اصطلاحات. فکر نه کوم چې هم ژبه پردی شو او هم کلتور پردی شو. نو بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډې لار په نامه یو کتاب ولیکه، د کتابونو څپرکی لرودل چې د افغانستان د معارف، د لوړو تحصیلاتو، د دولت د ارکانو، د دولت د ترکیب و ساختمان او تشکیلاتو په باره کې. دلته په افغانستان کې د پوهنتونونو او لوړو تحصیلاتو، د بنادرو، هوایي کرښو، تجارت، حتی تر لوبو خوړو پورې دا ساینس زما چې څه عقل کار کوو، دا مې د افغاني ډیرو معتبرو ماخذونو په استفاده باندې، او د افغانستان د درې زره کلن تاریخ، د تاریخي سلسلې، د کورنۍ او د چلته په سلطنتونو کړي دي نظامونه څنګه چلېدل. نو دا مې ولته ولیکله، او هغه خپل افغاني شاګردان ته مې دا وښودله چې تاسې که په بل ځای کې مسافر یاست، وخت خپل وطن ته ځئ او د وطن د دغه نه باید خبر اوسېږي. بیا مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، یو کتاب و چې دا هم 200 صفحې. ما چون زه د پخوانه ملاډه ولوم او داسې پرېسه سره کې مطالعه لرو، د نوال تر ته داسې مینه مساعده شوه چې په څو لویو درسونو کې د ترجمو اشتراک وکړم، او څون هغلته کتابونه او تفاسیر ډېر امکانات و پیدا کېده. نو بعضې داسې لغتونه چې دلته به په افغانستان کې کله کله ما په جنازو کې یا د جمعو په منځونو کې اورېدل چې هغه به هر چا په خپل ځام تفسیرول، نو هغه مې دغه کړه، دا ټول کړه، او هغه مې لنډې تفسیر مې ده ولیکه او ترجمه مې ده ولیکله. بل کتاب مې چې هغه ما بل چا په دري لیکله، ما ترجمه د افغانستان سنتي بوټي، هغه کې شپارس موضوعګانې وي، هغه مې فقط په دې خاطر ترجمه کړ چې په افغانستان کې د کوکنارو په ځای کې چې ته څوک بل شی وکړي، داسې بدلونه شته دی چې هغه د کوکنارو ځای نیسي. پنبه وه، زغرو، کنځلې وې، ګنیو، زعفرانو، یعنې د سنتي بوټي، لمرګلې او داسې نور. بل یو کتاب چې هغه زما ډېر خوښ مو، هغه هم ما د پاتې زمین راوژباړه، چې هغه ګوهرشاد بیګم یا ستاره تابناکې دورې تیموري ها. ما دا کتاب په دې شوق ځکه وژباړه چې د ګوهرشاد بیګم شخصیت په هغه کې ډېر ښه ځلېدلې، او د یوې ښځې په حیث باندې. کله چې زه په پېښور کې وم، نو وختاً فوختاً به خبرېدم چې د افغانستان لرغوني آثار په ډېر بېرحمانه ډول لوټ کېږي. ما کوشش وکړ چې چېرته چې دغه د افغانستان کې لرغوني سیمې دي، تاریخي سیمې دي، دا او دا چې کوم لرغوني آثار په موزیم کې وو د کابل، څومره لوټ شوي دي، څومره شته دی، د دوی تاریخي اهمیت په څه کې وو، په دې سکه مې ډېر کار وکړ، او بالاخره په دې سکه مې یو کتاب ولیکه. یو رساله ما بله وخت لیکلې وه چې هغه هم چاپ شوی وو په نامه د حق دفاع متهم در افغانستان. اوس خو نو په ټولنه کې اداري فساد د ورځې موضوع ده. دا هغه قانون چې په اداري فساد باندې د نظارت ستراتیژۍ په نامه باندې جوړ شوی دی، دا هغه په یوه ماده نه درېمه ماده کې د اداري فساد 13 ډولونه تشریح شوي دي، یا 13 ډولونه خود شوي دي. ما د 13 ډولونه د څنګه د پولیس په اکاډمۍ کې د قضاء او سازه ما، نو دا ما د افغانستان د جزا د قانون او د هغه قوانینو پرانا کې چې جزئي احکام لري د څېړنې لاندې ونیو، او دا مې په دې باره کې مې یوه رساله چاپ کړه، او دا مې د تقریبا تقریبا د څلور د ولایتو د پولیسو قماندانانو ته د زونو قماندانانو ته په سیمینار کې توضیح کړه او وروسته مې دغه نو دغه د تګي انزورونو په نامه باندې یو شریط ټولګه ولیکله چې دا هم د څو کلو هغه شرونو راجم کړو چې کله ناکله په مطبوعاتو کې په اخبارو کې د رهوات ورځپاڼه کې یا د ژوندون په مجله کې یا د پولیسو په مجله کې یا په نور نشراتو کې چاپ شو هغه هم راټول کړو دغه عنوان هم یادونوم هم ورته ډاکټر صاحب محمود الله رازق چې زما دوست ملګری دی دا شعرونه مې هغه ته ورکړو چې ولې وګوري بیا هغه ورته دا نوم انتخاب کړ.
فکر کوم چې دا ټولګه مو وروستی اثر دی.
وروستی اثر دی وبل
وروستی دی خدای نه کوي خو یعنی په چې چاپ کړی مو دی دا وروستی کتاب دی چې بیا چاپ شوی دی. استاد دا ګڼ اثر مو لیکلي دي. شعر او شاعرۍ په ایسه کې مراته وایست چې لکه راایس شعر او شاعری کوي او څومره شعرونه مو تر اوسه لیکلي.
عمان صاحب زه چې اتم ټولګي کې ومنو اغلته په غلیسه کې دو مختصر ورغون دي کتابخانه وا او دغه کتابخانه هم داسې و چې په دې کې فقط اخبار نو مجلې وي او ته هغه وخت د دولسم ټولګي دوه کسانو شاګردانو ته دا په نامه د کانتین دغه سه په اجاره ورکول شو چې چا به د درس یا د مطالعې شوق لرودنو ماخامي چې موږ به دغه نه بیکار شو د ورځنیو درسونه نو البته راتلو په یو روپۍ باندې یو چانه کچایو نو هم به مو یو چانه کچای یو روپۍ وسکا او هلته هم یو مجله یا یو اخبار هم مطالعه کړی شو هغه اخبار مطالعه به عمل ته پاتې کېده له دغه ځای نه شروع شو آهسته آهسته وروسته پسې اخبارونه را پیدا شو موږ د اخبارونو بیا د باندې د یو بل ځای نه په لاس راوړو بیا پسې مجلې لوستلې خو دغه نه هم کې یا دغه اتم یا نه هم کې ومه چې د هېواد د ورځپاڼې سره مې لار پیدا کړو ادبی ټوټه به مې لیکلې وړې وړې وغو چاپولې او بیا پسې لږ لږ مات ګوټ شعرم لیکه په رحمه بالا سکه په میس کې کانفرنس کې درامې به وي بیا دا شان منګ لیکل د مشرانو په لیدل او تشویقول چې دا دغه موقعه را کوله په کانفرنسو کې بیا پسې ورسته د سلنډا کې قصو او شوق شروع کړ خو خیر پاس په دغه وخت نه لیدې دغه سره آشنا شو او ورو مو د هواد او رسپانې سره او د هغه وخت د زیری د اخبار سره لار پیدا کړو لیکنې را ته چاپولې ام د سرورو دا سین کې صاف کو
خدای مو خوشاله لره استاد یو شیر بم در نو ورو استاد د دې نه پېما هر شیر چې تاسو خپل ډیر خوخي هغه راته وایست
ام دا شیر چې د دستی په دغه رسته ټول کې دلته راو وخت ام دا به ویو توکل په خدای د دې شیر نو انده د ما خام لګه ما ته د تزویر او د ریا خبره مکوه بس ته د خپل حرس او مدعا خبره مکوه زه او کلیوالم پس پینو خپو هیګما مخه مخه وایا پس شا خبره مکوا ما ته دی منلی کوی زهر په اخلاص دی وی په مکرو په فریب کې د دوا خبره مکوا زلک لوګې په هر ماخام داستا په بام ګرځم ته مې سوځوا خود بل څه خبره مکوا ما کله ټوی يم بس لیدلو غریوانو سره ما کله ټوی يم بس لیدلو غریوانو سره ما ته د سازونو او ګډا خبره مکوا زل په هله هله درنا ورته مسکه شلو بس ته تیرو او د زړه خبرې مکو
ډیر مننه استاد کورم ودا
تاسو نه مننه تشکر او زمونږ مو هغه په خوانی خاطرې چې تاسو دلته زمونږ د همکار په تشریف لرو د راځوندې شي
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
شاو خوا 1200 کال پخوا د شافعي مذهب مؤسس امام شافعي لیکلی و چې د صنعا شهر لیدل پکار دی. د یمن پایتخت صنعا چې نن سبا کابو 2 میلیونه کسان پکې اوسي د نړۍ په ډیرو پخوانو شهرونو کې حسابېږي. د یو عامیانه روایت په اساس د دغه شهر د بنسټ تیجه د نوح علیه السلام زوی شیوه. له یو تاسو راپور سره سم د دغه شهر تاریخي آثار د تباکیدو له خطر سره مخ دی. د ریپورت تفصیل وشمار شیدل ولی
د یمن د پایتخت سنا په بار کې یو وخت یو سیلانی ویلی و چې بنیادم ته د ماشوم توپ د وخت خوبونه او د نکلونو کلاګانې وریادوي. خو د خلیج ټایمز له ریپورت سره سم د دغه ښار لرغونی ښکلا د نویو تعمیراتي فعالیتونو په وجه د ختمېدو له خطر سره مخامخ ده. سنا د نړۍ یو ډیر پخوانی ښار دی چې کله یې په زړه برخه کې ګرځي نو داسې احساس به کوي لکه د تیری زمانې پسکوټې ته چې داخل شوی. د ښار په زړه برخه کې به پخوانی برجونه ووینئ چې ځینې یې شپږ پوریز او حتی نه پوریز دي. د برجونو په لاندیني پوړ کې له لاوا ډبرو څخه چې د آتش فشانونو زیږنده دي استفاده شوې ده. پاسنی پورونه له پخو خښتو جوړ دي. د خښتې په ظریفو هندسي شکلونو ایښودل شوی او په چونه باندې لیکي لیکي سپینې شوی دي. د زړه ښار د هرې محلې په منځ کې یو جومات، یو حمام او یو باغ وینو او کورونه له باغ شاوخوا را چاپیر دي. په تیر وختونو کې به د جوماتونو د اودسه اوبه ونو ته ورکول کېدې او د کورونو له خزلو او ډیرانونو به یا د پټو د سری په توګه او یا په تشنابونو او حمامونو کې د اوبو د تودولو لپاره استفاده کېده. د سنا په لرغونې برخه کې 103 پخواني جوماتونه ودان دي چې ځینې یې ان تر زر کاله ډیر عمر لري. د غراس څوارلس پخواني حمامونه او ځینې داسې کورونه پکې لیدلی شو چې شاوخوا 600 کاله پخوا جوړ شوي وي. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د خپلو ګڼو مهمو تاریخي آثارو په وجه سنا په 1906 میلادي کال کې د نړۍ په تاریخي میراثونو کې شامله کړه. خو په اوسني وخت کې دنګو سیمنټي ودانیو د پخواني سنا آسمان تر ډیره حده په دیوالونو کې پټ کړی دی او د ښار بختور باغونه د ختمېدو په حال کې دي. د غرس شمن کسان له زړه ښاره نویو مینو ته کډه کوي او نسبتا غریب خلک په زړه ښار کې پاتېږي چې د پخوانو کوڅو او پخوانیو ودانیو د ساتلو او ترمیم وس ورسره نشته. یونسکو خبرداری ورکړی دی چې که په زړه ښار کې د اوبو او کثافاتو د ایستلو لپاره سم بندوبست ونه شي او د بارانونو اوبه هر چیرته ډنډ ولاړې وي، نو د خطر شته چې یو شمېر پخوانۍ ودانۍ نسکورې شي. د یمن د تاریخي ودانیو د ساتنې د مرکزي سازمان مشر ناجی صالح توابه وایي چې د یمن حکومت ټول وخت له مخالفانو سره د روغې جوړې موضوع ته ورکړی او د لرغونو آثارو د ساتنې په شمول نورې ضروري چارې له پامه غورځولې دي.
د بنی اسرائیلو ملا زموږ د دیونې د لاند خو خورا ښکلی حکایت نوم دی چې فریدا سیفی لولي.
بنی اسرائیل یو مولاته خلکو زیات عقیده لرله. اسحاق پرته نور ټولو د مولا استاینه کوله، خو اسحاق یې تیروتنی مندلی او د هغه له تفسیر او تعبیر سره یې مخالفت کاوه. خلک با اسحاق ته سخت په قهر وو. په دې منځ کې اسحاق وفات شو. په جنازې کې د خلکو پام شول چې مولا سخت خوابدی دی. یو چا ورته وویل، ولې دومره خوابدی؟ هغه خو به تل نیوکې در باندې کولې. د بنی اسرائیلو مولا ورته وویل، زه په هغه چا پسې خوابده نه یم چې اوس به په جنت کې وي، خوا مې ځان ته بده ده، ځکه ټول مې ستاینې کولی، خود مې تیروتنې بیانولی او مجبورول یم چې ځان ورسوم. اوس وېرېږم چې نور به پرمختګ ونه کړم.
یو هغه مفکر چې د نوی تمدن او نوی فکر په خبرولو کې لوی برخه واخیسته او د انسان د ازادۍ او آزاد فکرۍ ننګه یې وکړه، د 13مې پیړۍ فیلسوف لیکوال ژان ژاک روسو دی. ژان ژاک روسو څوک و؟ د فکر مرکزي ټکی یې کوم و؟ په څنګه زمانه کې اوسېده او د ده زمانه له هغې زمانې څه فرق لري چې منځنۍ پیړۍ یې بولو؟ دغو او داسې نورو پوښتنو ته د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په نننی بحث کې استاد نجیب منلای ځوابونه ورکوي.
دغه بحث به زه د یوې شخصي خاطرې نه شروع کوم.
ارشاد،
زما مشر زوی انګار یو 12 کلن و او کشر سمایار و نیم کلن و. د ماشومان تر منځ کله بحثونه را پاتېږي او مور پلار پکې ځای به ځای مداخله کوي، نو انګار غوښتل چې خپل نظر په سمایر تحمیل کی. ما سمایر ته ویل چې یو آزاد انسان په حیث تصمیم ونیسه چې دا کار کوي کنه، او سمایر ته ویل چې زه یو آزاد انسان په حیث تصمیم نیسم چې د ورور خبره ومنم، خوشرایت ورسره لرم. دغه خبره کټ مټ د روسو د ټولنیز تړون اساس دی. ژان ژاک روسو د سویس په ژنیو ښار کې پیدا شوی دی او په فرانسوي ژبه لیکل کول. د د کورنۍ سویس ته په هغه وخت کې تللې وه چې په اروپا کې مذهبي جنګونه وو.
له فرانسې تللې وه
په اروپا کې مذهبي جنګونه وو، او د پروتستانتو چې نوی پروتستانتي حرکت نوی شروع شوی و د هغې په ضد باندې په فرانسه کې ډېر شدید اختناق رامنځته شو. په سلګونو زره کسان پکې ووژل شول، قتل عام شول، او ډېر خلک تبعید شول چې په هغې کې د ژاژک لوسو کورنۍ هم وه.
نو له ده سره عین د پیدایش له وخته په کورنۍ کې دا خاطره موجوده وه چې کله کله د بیان نه ازادي یا د فکر د څرګندولو نه ازادي څومره مشکلات جوړوي. دا مسایل ورسره مطرح وو په ذهن کې،
دا مسایل ورسره په ذهن کې مطرح وو. بیا د خپل ژوند هم ډېر آرام ژوند نه و. په 14 کلنۍ کې سوا چې اوس په فرانسه کې یو ولایت دی، مګر په هغه وخت کې یو مستقل دولت و، شهزاده یې درلوده. سوا ته لاړ او هلته یو څه موده زده کړې وکړې. د هغې نه وروسته فرانسې ته لاړ او په فرانسه کې یو څه موده ژوند وکړ. د ده هڅه دا وه چې دی د موسیقي استاد شي، او د موسیقي په برخه کې یو کتاب هم ولیکه چې د اکاډمي د خوانه ونه منل شو. د سیاسي او فلسفي دنیا ور ده ته د دیژون چې د فرانسې په مرکزي ولایت کې یو ښار دی، د دیژون د اکاډمۍ یوې مسابقې پرانیسته چې د هغې مسابقې عنوان دا و چې علم او زده کړه څومره انسانان خوشبخته کولی شي. او د په دې لیکنه باندې اوله جایزه وګټله، او د همدغه وخت نه د شهرت شروع شو.
په دې وخت کې بدی څو کلنو؟
د 10 کلو شاوخوا کې عمر درلوده.
ځینې نور نه وابغ دي، د عمر په ډیرو لومړیو کلونو کې ډیر مطرح کیږي. نو دی داسې لږ ورورو مطرح شوی دی،
د ورورو مطرح شوی دی او په مشکل شرایط کې مطرح شوی دی. بیا د هغې نه وروسته دی لاړه پاریس ته، او په پاریس کې بیا هم د موسیقي د کاپی کولو، یعنی د موسیقي هغه نوټیشن چې لیکل کیږي د هغې د نقل د جوړولو نه د ژوند کاوه، او قریب ژوند یې درلوده. یوه کمیډي د دربار د پاره ولیکله چې پاچا ډېره خوښه شوه، او هغه ورته د مستمری وړاندیز وکړه. او د روسو د شهرت یو ټکی دا هم دی چې د اولین کس و چې د پاچا مستمری رات کړله.
پاچا تنخواه نه اخلم.
وروسته بیا په یو دویم کنکور کې هم د اشتراک وکړ چې همدغه د دیژون د اکاډمۍ د خوانه و، او عنوان یې و چې آیا د انسانانو ترمنځ نابرابري له کومه کیږي، او دا څومره د طبیعي حالت سره تړلی دي. په دې کې هم د بحث وکړه، او دغه بحث د پام وړ وګرځېده، مګر جایزه یې وانخیستله، او ډېر زیات بحثونه پرې وشول. د ورو ورو د خپلو نظریاتو د دفاع په خاطر باندې د فلسفې ډګر ته راووته. که چیرې مونږ د خپل برداشت د تاریخ وګورو، په افغانستان کې مونږ منځنۍ پیړۍ د اروپایانو په تقلید د ناپوهی او د جهالت اوج ګڼو.
موږ خو ګمان کوم خپلې منځنۍ پیړۍ به داسې نه ګڼو، د اروپایانو والی به ګڼو.
د منځنۍ پیړۍ کلمه چې استعمالیږي
په منفی معنی استعمالو،
منفی معنی استعمالیږي، او داسې فکر کوو چې هماغه د پخوانیو تاریخونو په اساس منځنۍ پیړۍ د روم د امپراتورۍ د تقسیمېدونه پیل شوې
په 15 میلادي پیړۍ کې،
15 میلادي پیړۍ کې، او د امریکا تر کشف پورې یې دوام وکړ. د امریکا د کشف نه وروسته بیا د رنسانس دوره شروع کیږي، او د هغې نه وروسته بیا معاصره دوره شروع کیږي. دا چې بیا موږ همدغه مفاهیم په عین شکل راخیستی دي او خپل تاریخ ته انتقال کړي دي، دا زموږ یو اشتباه ده.
استاد منلی که څه هم له بحث خارج موضوع ده، حتی دغه مارکسي نظریه چې د تاریخ په څو پړاوونو ویشي، او له کمونه لومړی کمونه شروع کوي، او بیا غلامي دوره ده، بیا فیوډالیزم ده، دا دغه شی بیا بورژوازي ده، حتی هم دغه هم په دې موږ په آسیایي هیوادونو کې خو چندان صدق نه کوي. یعنی هغه هم د اروپا له تاریخ سره ډېر تعلق لري،
هغه هم د اروپا له تاریخ سره تعلق لري. زمونږ دا نوی فکر ټول د اروپا نه راغلی دی، نو هماغه اروپایي مفاهیم هم کټ مټ نقل کړي دي،
او دې تم نه دي کتلی چې زموږ په ټولنه باندې صدق کوي کنه.
نو په دغه وخت کې چې په اروپا کې منځنۍ پیړۍ دي، دا په دې معنی ده چې په اروپا کې جهالت سل په سلو کې حاکم دی. په اروپا کې تخنیکي پرمختګونه کیږي، اروپا کې په سومیو کې په زرګونو کتابونه لیکل کیږي او خوریږي، په اروپا کې ادبیات پرمختګ کوي، دربارونو کې هنرونه روزل کیږي او پالل کیږي، مګر کلیسا ورو ورو خپل قدرت زیاتوي، او یو ډول جامد فکر، مجرد فکر په ټولنه باندې حاکمیږي.
منځنۍ پیړۍ خو زرکلنه دوره ده، ل 15 میلادي پیړۍ تر 15 میلادي پیړۍ پورې دغه دوره خصوصا زرکله منځنۍ پیړۍ بلل کیږي. نو په اوله کې خو تبن د روم امپراتوري تازه تازه ویشل سوې ده، او افغاني فلسفه لسته. دغه تاسو چې ورو ورو وایست، مطلب هم دا دی چې یو دوه درې پیړۍ پې تیرې شوې، بیا حالات ډېر خراب شول.
جنگونه راغلل ستونز راغلل مریضای راغلل د نور خلقو تهاجمونه راغلل نور قومونه اروپا ته راغلل
او ورسره کلیسا هم د فکر د ازادۍ مخونی ولا ان داسې حالت هم راغی نو
او کلیسا د فکر د ازادۍ مخونی ولا د بل لوري چې کلیسا باندې مالی ساحتنګ شوله نو حتی د جنت او د دوزخ خرڅول هم پیل کړل نو داسې شرایط ایجاد کړل چې په هغه کې واقعا د فکر د غوړېدا د پر زمینه مساعده نه وه او په همدغه وخت کې تقریبا د دولسمې دیارلسمې پیړۍ را په دې خوا د دغه متحجر فکر په مقابل کې واړه واړه حرکتونه شروع کیږي مارکو پولو راځي چین ته د چین نه معلومات وړي اروپا ته او د اروپا خلک د چین د معلومات سره ډېره زیاته علاقه نیسي
اروپایان خو بیخي په اروپا کې او په خپل تاریخ کې او په کلیسا کې غرق ول یو قسم په فکری لحاظ داسې یو حالت راغلی و نو د دې مارکو پولو د سفر اهمیت دا دی چې نه پرته له اروپایانو پرته له عیسایانو پرته له کاتولیکانو د خدای دنیا ډېره لویه ده نور خلک هم شته یعنی فکري اهمیت یې په دې کې و
دا یو بېلګه ده په دیارلسمه پیړۍ کې تجارت وده کړې ده په دیارلسمه پیړۍ کې د بانکي سیستم ایجاد په اروپا کې د اروپا د ودې لپاره یو ډېر مهم اصل دی په همدغه پیړیو کې نورو تخنیکی اکتشافاتو خصوصا بیا په 15مه پیړۍ کې د ګوتنبرګ لخوا نه د چاپ د ماشین اختراع کول یو ډیر مهم ټکی و د هغې نه وروسته د اسلامي علومو په برکت چې غربي علومو یو وار بیا د کلاسیک یونان علمي څېړنو ته مخه کړله او دواړه سره یو ځای کړل دنیا یو دم پراخه شوله او خلق د نو مفکورو سره آشنا شول نو په دغه وخت کې یو بل مفکوره هم چې د طبیعي حالت مفکوره ده رامنځته کیږي چې آیا انسان بد دی لکه کلیسا چې وایي چې انسان په خپل ذات کې بد دی ځکه چې په اول سر کې د خدای له امره سرغړونه کړې ده او د هماغه وخت خدای چې له جنت را شړلی دی د بدمرغۍ سره اخته دی او مسیح چې ځان د دوی په خاطر باندې قربان کړی دی د دوی د نجات یوازینۍ وسیله ده دا د کلیسا نظر دی مګر د دې تر څنګه چې نور انسانان لیدل کیږي او ورسره معرفت حاصلیږي نور فکرونه پیدا کیږي دغه خبره یو څه لړزیږي او دلته بیا د انسان د خوالي او بدوالي په باره کې د طبیعي حالت په باره کې بیل بیل نظرونه منځ ته راځي هابس یو انګریز عالم دی
د ولسم میلادي پیړۍ
چې هغه وایي چې ټول د ټولو سره په جنگ کې دي دا د انسان طبیعي حالت دی
د انسان لیوه انسان دی
او د انسان لیوه انسان دی دا د یو ډیره مشهوره مقوله ده د دې مقابل کې داسې پوهان لکه ولتیر یا دیدرو دوی چې د امریکا خلک ګوري او داغوی هغه کوم فکری حالتونه ګوري داغوی خسړیتوب ګوري داغوی مدني حالت ګوري نو هغوی فکر کوي چې دغه زمونږ پرمختللې متمدنه ټولنه د انسان د خرابۍ باعث شوې ده انسان په اصل کې ښه دی او بله نظریه بیا د روسو نظریه ده چې هغه وایي چې انسان نه ښه دی نه بد دی په یو ځای کې چې دوه کسه موجود دي د دوی منافع سره په تضاد کې دي راځو هماغه د انګار او د سمار خبرې ته د دوو کسو منافع په تضاد کې دي نو دوی دوه لارې لري یا به زورور په کمزوري باندې خپل نظر تحمیلوي مګر زورور د تل دپاره زورور نشي پاتې کېدلی نو د دې دپاره چې په دوامداره ډول باندې هغه خپل نظر په نور باندې تحمیل کړي باید دغه نظر په یو سیستم باندې واړوي او یا به داسې چې ټولنه به په خپل منځ کې سره یو قرارداد کوي هر شخص به د خپلو یو شمېر ازادیو نه تیریږي او په ازادانه ډول به دا مني چې خپل یو شمېر اختیارات بل چاته ورکړي او دغې ته اجتماعي تړون یا ټولنیز تړون ویل کېږي
یعنی بحثونه د فرد او ټولنې د رابطې په باره کې ول او د دې رابطې لپاره مختلف نظریات موجود او روسو وایي چې فرد به ټولنې ته یو څه ورکوي نظام ته به یو څه ورکوي او نظام به مده ته یو څه ورکوي او دا به یو قسم تړونی
دا یو قسم تړون دی چې فرد خپل ازادۍ یو برخه ټولنې ته ورکوي ټولنه د دغه ازادۍ په مقابل کې د ته امنیت ورکوي ځکه چې د هم امنیت ته ضرورت لري او هم ازادۍ ته ضرورت لري
استاد منله کبیر ته منځنوي پیړۍ ته لاړ شو ژان ژاک روسو خو د 13مې میلادي پیړۍ سړی دی په منځنوي پیړۍ کې یو غالب فکر د اروپایانو دا دی د حکومت په ارتباط باندې یو څوک راځي یو ځای نیسي د توري په زور نیسي په جنگ نیسي په خونديزي نیسي په جبر نیسي بس وای دته خدای ورکړه دته خدای ورکړې دا او بس دې به منای یده اطاعت بکوی. دا دی اغا دی منزده پیده یو دی حکومت داره یو غالب تصور دی استبدادی. نو جان جاک روسو دغه باس کی چې تاسو دی تړون موضوع مطرح کوي، د ده عظمت دا دی یا د ده اهمیت دا دی یا له منځنیو پیړیو د ده د فکر تفاوت دا دی، د ده یا د هابس یا د دغې زمانې د نورو پوهانو چې د ځینو نومونه تاسې واخیستل، چې دوی وویل چې نه داسې د هغه خبره هم نه ده چې زور بالای زور ده، په اصطلاح باید یو قسم یو قرارداد دی د وګړو ترمنځ او د ټولنې ترمنځ، د وګړو ترمنځ او د دولت او حکومت ترمنځ. یعنی حکومت که دغه دغه کارونه کوي نو د منلو دی، او خلک هم دغه دغه ازادۍ بلري او دغه دغه اختیارونه به دولت ته ورکوي. فکر کوم له منځنیو پیړیو له فکره د دغو خلکو د فکر هغه بنیادي تفاوت دا دی. څنګه سمه ده دا خبره؟
دا خبره سمه ده، مګر په اوږده موده کې. یعنی دا د روسو اختراع نه ده، د روسو د نبوغ مظهر نه دی. د مذهب د اصلاح نظریه د 1911 کال په غونډه کې چې د کلیسا په د مشرتابه ترمنځ شوې وه مطرح شوې وه چې نورو کلیسا په دې شکل باندې دوام نشي کولی. د هغې نه وروسته بیا د پروتستانتیزم حرکت شروع شو، او د پروتستانتیزم اوج د مارتین لوتر په مشرۍ یا د هغه په لارښوونه باندې هغه وخت خپل لوړ دریځ ته ورسېده چې دوی انجیل په المانی ژبه ترجمه کړه، او خلکو ته یې دا وښودله چې په انجیل کې د جنت او د دوزخ د خرڅولو خبرې نشته دی. دغه نظریه یوه ډېره انقلابي نظریه وه، ځکه چې بیا نو خلکو ضرورت نه لري چې له پاپ نه یا د کلیسا د مشر نه ځان ته په جنت کې او بسوځی واخلي او په هغې تمه باندې ژوندی پاتې شي. د خدای ورکړه در هر څه نه مهمه ده.
استاد منلی، په منځنیو پیړیو کې خو کاتولیکیزم عام و، د کاتولیکیزم او د پروتستانتیزم یو بنیادی تفاوت چې په حقیقت کې منځنۍ پیړۍ او راوروسته زمانه هم سره بیل کړي، آیا دا نه دی چې کاتولیکیزم وایي چې عیسویت د خدای خبره کوي، د عیسی خبره کوي، او د خدای خبره او د عیسی خبره چې ده دا یوازې هغه ته معلومه ده، کلیسا ته معلومه ده، او د کلیسا روحاني ته معلومه ده، او تاسې ورباندې نه پوهیږئ. د خدای د خبرې هغه تعبیر صحیح دی چې هغه روحاني کوي چې په کاتولیکه کلیسا کې ناستی. خو پروتستانتیزم داسې وویل چې ستاسو له خبرو هم همدا معنا واخیسته چې نه، خدای د ټولو خدای دی، د خدای خبرې په انجیل کې راغلی دي، په مقدس کتاب کې راغلی دي، او هغه مقدس کتاب نه زه هم راخیستی سم، ته هم راخیستی سي، او یو بل څوک یې هم راخیستی سي. نو په حقیقت کې د دین خبرې د هغه له انحصاره راویستلې، د کلیسا له انحصاره، د کاتولیک کلیسا له انحصاره، او په دې شکل انسان یو څه ازادي پیدا کړه، هر چا یو اختیار پیدا کړو چې د دین په اساس کې یو خپل تصور ولري، یو خپل ایمان ولري. دغه حالت به منځنۍ پیړۍ لاغنه بیلې کړې په عقیدوي لحاظ لغه وروسته زمانو کې. دغسې ویلی سو
دغه یو حرکت دی چې د منځنیو پیړیو او د رنسانس ترمنځ سرحد یوازې یو کال نه دی، 1492 نه دی،
او یو موضوع هم نه ده،
یو موضوع هم نه ده، بیلابل موضوعات دی په دې کې. او دغه اوږده تحول په نتیجه کې په 1500 پیړۍ کې نوی هنرونه رامنځته کیږي، نوی پرمختګونه کیږي، او په 1900 پیړۍ کې بیا دغه تحول په یو سیاسي تحول بدلیږي، دلته یو سیاسي مفکوره پیدا کیږي.
استاد منلی، داسې ویلی سو چې د رنسانس په زمانه کې چې کومې خبرې کېدې هغه تر ډېره حده له فرهنګ سره تعلق درلود، خو د دې 1900 پیړۍ مفکران چې دي هغوی تنها هغه د فرهنګ په حوزه کې خبره نه کوي، هغه وایي نه بابا، دا ټولنه هم باید بدله سي. دغه خبره کوي،
دوی ټولنیز فکر کوي، دوی د ټولنې په حالاتو باندې فکر کوي. روسو په یو ځای کې وایي اولین انسان چې د یوې ټوټې ځمکې نه کرخه وایستله او وی ویل چې دا زما ده، هغه د متمدنې ټولنې بنیاد کېښود. یعنی د شخصي ملکیت په نظر کې نیول او دا د متمدنې ټولنې د یوې مشخصې په شکل باندې منل، دا هم یو ډېره مهمه خبره ده. مخکې هر څه خدای ورکول، مګر دلته دی وایي چې یو چا په خپله د ځمکې نه خط تاو کړ، وی ویل چې دا زما ده. نو تر دغه وخته پورې چې روسو په خپل ژوند کې کوم نظریات وړاندې کړي وو، د هغې په خاطر دا د فرانسې د کلیسا لخوا محکوم شو، په تبعید محکوم شو، او څلور کاله له پاریس نه وشړل شو. دی بیرته پاریس ته راغی، او په پاریس کې بالاخره په 1800 کال کې مړ شو، او د ده د مرګ نه تقریبا 12 کاله وروسته د ده مړی د فرانسې د پاریس پانتیون ته ویوړ شو. پانتیون هغه ځای دی چې فرانسه پکې خپل هغه کسان چې ملت ته خدمت کړی هغه پکې خخی او د پانتون د تعمیر په سر باندې لیکلی دی چې لویو انسانانو ته ملت کور ودانې وای او د تاریخ یو طنز به په دې کې هم وګورو چې د روسو او د ولتیر قبرونه څنګ په څنګ دي په داسې حال کې چې په ژوند کې روسو او ولتیر هیڅ کله یو بل نه دي زغملي او یو د بل سره آشنایي نه ده کړي.
د ژان ژاک روسو د ژوند او زمانې په باره کې مو د استاد نجیب منلي څرګندونې واورېدې. د روسو د آثارو او افکارو په باره کې نورې خبرې د راتلونکې اونۍ په راډیوي مجله کې اورېدای شي. اوس اجازه غواړو، په عزت اوسئ.